آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درانو واوریدونکو ستړي مشي امریکا غاک آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ډیورن په کرښه د اغزن تار تاوول او د دیوال جوړول د دهشتګرۍ ضد مبارزه کې یو بې فائدې کار دی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د احمدیه فرقې پیروان حق نه لري چې ځان مسلمانان وبولي، او د امریکا جمهور رئیس سبا ته د ایران د اتمي معاملې په هکله خپل دریځ اعلانوي.
قدر من اوریدونکو زه ناشاب آشنایم د خبرونه اوریدوتم بیا هم هر کله ویم. نن د چهارشنبه ورځ د میزان د میاشتې 13مه د اکتوبر د میاشتې له 11مې سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ د خبرونو نه علاوه په رپورټونو او مرکو کې دا هم اوري. ولې قریب 2.5 میلیون نجونې د تعلیم نه بې برخې دي؟ پکتیا کې د جنگ ځپلو کورنیو وضعیت څنګه دی؟
ستونزې خو اقتصادي ستونزې هم دي، د کار نه کولم ستا پکې ځکه چې سړی مایوبه چې څه کار به وکړي.
او د افغانستان د دفاع وزارت یو ځل بیا د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د پوځي تاسیساتو او قطارونو جوړولو سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ډیورن په کرښه د پاکستان د اردو لخوا د اغزن تار تاوول او د دیوال جوړول د دهشتګرۍ ضد مبارزه کې یو بې فائدې کار دی. د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری وایي
به خاطر ازی که مرکز یا تروریستا یا گروپای تروریستی به کل جهان معلوم است که در کجاست.
دولت وزیری ویلی دی افغانستان پاکستان ته د دې تروریستانو د شپږتیا زالو معلومات ورکړل، خو پاکستان یو هم پنخه نه کړ. افغانستان تروریستانو ته اجازه نه ورکوي چې په خاوره کې مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان ولسی جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د مخابراتو په مشترکینو د مالی قانون وزنداوه. ولسی جرګې دغه قانون وروسته له هغه وزنډاوه چې تیره هفته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتو له مشترکینو نه د مالیې د راټولولو په برخه کې د شفافیت په نشوالي اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې د مخابراتو او د مواصلاتو د کمیسیون رئیس قیس حسن ویلی دی د دغه قانون له مخې د مالیې وزارت مکلف و چې په شپږو میاشتو کې د مخابراتو له مشترکینو نه د مالیې د راټولولو سیستم جوړ کړي، خو تر اوسه یې دغه کار نه دی کړی. د بلخ د ولایت د پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې نن د مزار شریف په ښار کې د دغه ولایت د والی په نطاق منیر احمد فرهاد باندې دوه موټر سایکلز پرو ډزې وکړې. فرهاد زخمی شوی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د احمدیه فرقې پیروان په دغه ملک کې مذهبي اقلیتي ډله ده. د نورو اقلیتي ډلو په شان ورته حقوق ورکول کیږي، خو دا حق نه لري چې ځان مسلمانان وبولي. خو احمدیه فرقې خلک بیا وایي چې هغوی مسلمانان دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر په احمدیانو اعتراضونه کړي دي. د بشري حقوقو ډلې وایي چې دغه ډله په پاکستان کې د ټولو ډلو نه زبل شوې ده. په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سبا ته د ایران او د نړۍ د لوړو قدرتونو ترمنځ د تهران د اتمي معاملې په واره کې خپل دریز رسمن اعلان کړي. سپینې ماڼۍ په داسې حال کې د ایران د اتمي موافقې په هکله پریکړه کړې ده چې په دې موافقې کې نورې شاملې ډلې ورباندې خوشحاله نه ښکاري. د راپورټ تفصیل احمد شکیب لولي.
د ایران په اړه د ولسمشر ټرمپ دریز د امریکا شریکان په غوسه کړي دي.
نړیواله ټولنه د داسې یوې موافقې له منځه وړل چې کار ورکوي او نتیجه لري نشي زغملی.
په
خو کده هرڅ وشول ایرانی په مقابل کې څه
که هر څوک لدې موافقه ووته او د موافقه ژمنې پوره نکړي او له معاملې څخه یې سرغړونه وکړه په دې معنا به وي چې زموږ لاسونه به د هر هغه عمل د ترسره کولو لپاره آزاد وي چې موږ یې د خپل هیواد لپاره ګټور بولو.
له دې ټولو سره سره له معاملې څخه هر ډول سرغړونه به ممکن واشنگتن په نړیواله کچه منځوي کړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو خپریږي. د هسپانیې صدر اعظم ماریا نوراجوی نن د چهارشنبه په ورځ د کاتالونیا د نیمه خود مختار سیمې د رهبرانو نه توضیحات غواړي چې آیا دوی استقلال اعلان کړي. راجوی د کابینې د عاجل غونډې نه وروسته په وینا کې ویلي دي چې په هسپانیا کې د اساسي قانون د یوې مادې سره سم دغسې وضاحت ضروري و چې حکومت وکړی شي د کاتالونیا خود مختاري لغوه کړي. د نننۍ غونډې نه یوه ورځ مخکې د کاتالان رهبر د استقلال سمبولیکه اعلامیه خپره کړې ده، مګر رسمي اقدامات یې اوس ځنډولي دي چې د مادرید د حکومت سره وغږیږي. اوس چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا په ضد په احتمالي نظامي اقدام باندې غور کوي، د امریکا او اردو په یوې داسې ساحې کې نظامي تمرینونه او مانورې اجرا کوي چې د شمالي کوریا نه په اسانۍ لیدل کېدلی شي. د امریکا لوی جنگی الوتکو د جنوبی کوریا او د جاپان د جټ الوتکو سره یو ځای د کوریا د ټاپو وزمې په ختیځ او لویدیځ ساحه کې تمرینونه وکړل او د توغندیو د ویشتلو نمایشي تمرینات اجرا کړل. په عین وخت کې جمهور رئیس ټرمپ د خپلو مشاورینو او د امریکا د بارنیو چارو د یو پخوانی وزیر هنری کسنجر سره کتلی دي. کسنجر ویلی دي چې د شمالي کوریا په مقابل کې باید امریکا نوی دریز غوره کړي، او جمهور رئیس ټرمپ هم وایي چې د شمالي کوریا په حقله د امریکا پخوانی لارې غلطې وي. د جنوبی کوریا د پارلمان وکیل نن د چهارشنبه په ورځ ویلی دي چې په تیر کال کې د شمالي کوریا انټرنیټي غله د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت د کمپیوټري سیستم نه 215 گیگا بایټ نظامی اسناد چې د 2015 کال عملیاتي پلانونه د شمالي کوریا د لیدرشپ تباه کولو اسناد وغلا کړي دي. د واکمن دیموکراتیک ګوند نماینده چې د ملي دفاع په کمیټه کې دی وایي اکثره معلومات لا تر اوسه پورې پیژندل شوي نه دي، خو کوم معلومات چې غلا کړي دي ډیر محرم اسناد وو. د امریکا د سمندري قوی قومندان او د یو اس اس جان مکین په نوم د الوتکوډونکو بیړۍ قومندان د اگست په میاشت کې سنگاپور ته نږدې د تیلو د ټانکر سره د دغه بیړۍ د ټکر د پیښې نه وروسته د کاره لری کړی شوی دی. د شمال کمیدلو او د حرارت د درجه ټیټېدلو د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې د لګیدلي اور مړ کولو کې کومک کړی دی. د یکشنبې په ورځ په کالیفورنیا کې اور لګیدلی دی او مقاماتو راپورټ ورکړی دی چې تر نن پورې 19 کسه د اور د لګیدو له وجې مړه شوي دي او 1.5 زر کورونه بزنسونه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي. د شمالي کوریا په دغې تکشنې درې کې چې د واینو د تولید سیمه ده، ځینې اوسیدونکي خپلو ځایونو لیدو ته ورغلی دي. یو اوسیدونکي داسې ویلی دي:
موږ له وحشتناک وضعیت نه تیر شوي یو. د یکشنبه په شپه موږ د سرې شغلې سره له خوبه راویښ شو. ماشومان مو له خوبه راویښ کړل او سمدستي له کوره وتلو ته اړ شو. ګاونډیان مو راویښ کړل او هر څه د سترګو په رپ کې وشول. یوه ګډوډي وه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا سترې محکمې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه اجرایوي فرمانونو نه یو فرمان د نیټې د پوره کېدو نه مخکې فسخه کړی دی. دا هغه فرمانو چې د اکثریت مسلمانانو هیوادونه امریکا ته د خلکو پر راتګ باندې بندیز لګول شوی وو. کېدای شي چې د ټکنالوژۍ په برکت لرغونی آثار او مجسمې یو ځل بیا د لیدو او پیژندنې وړ شي. د جاپان د فرهنګي میراثونو او څېړنو مرکز په دې هکله نوې هڅې شروع کړې دي. په بامیانو کې د بودا د مجسمې او په جګړو کې د نورو ورانو شوو هنري آثارو ټوټې او انځورونه خل شوي دي. دغه هنري آثار په پخوانۍ بڼه بیرته د 3D ټکنالوژۍ د ډیزاینونو او چاپولو په ذریعه چې رنگ او لیکنې ورسره ګډې شوې دي ترمیم یا انځور کړې شوې دي، او د توکیو د پوهنتون په هنري موزیم کې د اکتوبر 16 پورې نندارې ته ایښودل شوې دي. نن د نجونو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د اکتوبر 11 یعنی نن د نجونو نړیواله ورځ نومولې ده. د دغه ورځې هدف دا دی چې هغو ستونزو ته د نړیوالو پام واړول شي چې نجونې ورسره مخامخ دي. او د هالیوډ د مشهور پروډوسر هاروی وینستاین د بلک باستر په دوسیه کې چې د جنسي زورونو په حق لبه په درې خزو د جنسي تیریو ادعا هم شامل شوې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د دفاع وزارت یو ځل بیا د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پوځي تاسیساتو او کټارو جوړولو سره خپل مخالفت اعلان کړی او ویلي دي چې دا کار پرته لدې چې کورنۍ سره وویشي بله ګټه نه لري. د موضوع د وضاحت لپاره به د آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ واورو.
په داسې حال کې چې پاکستان په چټکۍ سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پوځي تاسیساتو او د کټارو جوړولو کار ته دوام ورکوي، افغان حکومت یو ځل بیا د پاکستان د پوځ دغو اقداماتو سره خپل کلک مخالفت ښودلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل که د دغو تاسیساتو او کټارو د جوړولو څخه د پاکستان هدف د تروریزم سره مبارزه وي، نو دا کار د تروریستي ډلو له منځه وړلو په برخه کې په دې ګټه نه لري چې د جنرال وزیري په وینا تروریستي ډلې له افغانستان نه پاکستان ته نه ورځي، بلکې دا ډلې له وړاندې پاکستان کی دیره دی.
بخاطر ازی که مرکز یا توریستا یا گروپای توریستی به کل جهان معلوم است که در کجاست.
جنرال وزیری ویل د دې لپاره چې دا ټول نړۍ ته سرګند ده چې توریستی ډلې او مرکزونه چته دي، هغوی په پاکستان کې دي، د حقانی ډله په پاکستان کې ده، طالبان په پاکستان کې دي، مشران په پاکستان کې دي، شوراګانی په پاکستان کې دي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان دی دوی لمنځه یوسي او هم په افغانستان او هم په پاکستان کې قراری راشي
نه تامین میشن.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې پاکستان د پوځ د تاسیساتو او کټارو جوړول یوازې یو کار کولی شي، هغه د دغې کرښې په اوږدو کې د مشتو کومونو او کورنیو ترمنځ جلاوالی دی. جنرال وزیری پاکستان ته مشوره ورکړه چې د دغې اقداماتو په ځای دي د کرښې په اوږدو کې که کوم هدف له منځه وړل غواړي افغان پوځ سره د معلومات شریک کړي او دوی به دا ډول اهداف کشرې ته وجود ولري له منځه یوسي.
هر هدف یې را کې پاکستان دارن به افغانستان شریک کونه به قوی مسلح.
جنرال وزیری ویل که پاکستان هر هدف لري رد شي افغانستان سره دې شریک کړي، افغان ځواکونو سره دې شریک کړي، که هغه اهداف افغان ځواکونو له منځه ونه یوړل په هغه صورت کې پاکستان د دې حق لري چې شکایت وکړي. لکه موږ چې پاکستان ته شپږ اتیا اهداف ورکړي هغوی یو هم له منځه نه دی وړی. د همدې له امله پاکستان د دې پر ځای چې دوه ورونه یو بل سره جلا کړي چې یو ورور یې د کرښې دې خوا او بل یې د هغې خوا ته ژوند کوي او غواړي چې پلار له زوی جلا کړي، د دې پر ځای دې هغه تروریستان چې ټولې نړۍ ته معلوم دي له منځه یوسي. پاکستان د نږدې یو کال راهیسې افغانستان سره په پوله د ډیورند په 2500 کیلومتره اوږدې کرښې اوسپنیزې کټارې اغزل مزي او پوځي تاسیساتو جوړول کار پیل کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د یو رپورټ له مخې پاکستان پوځ غواړي چې د دغه کرښې په اوږدو کې سل نوي سرحدي امنیتي پوستې جوړې کړي او تر دېرش زرو پورې سرتیري پکې وګوماري. د پاکستان د پوځ چارواکو له وړاندې ویلي چې د دغو تاسیساتو او کټارو د جوړولو هدف د ډیورند کرښې په اوږدو کې د تروریستانو تګ راتګ مخنیوی دی. پاکستان تل په دغه هېواد کې د توریستي ډلو د شتون او فعالیت په اړه د افغان حکومت د چارواکو څرګندونې ردي کړي او دا ډول څرګندونې یوازې تورونه بللي دي. خو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پوځي تاسیساتو او کټارو جوړولو څخه د پاکستان هدف د تروریزم په وړاندې جګړه کې ګټه اخیستل نه ګڼي، بلکې د دغو کارپوهانو په نظر پاکستان غواړي چې په دغسې اقداماتو د ډیورند کرښې ته مشروعیت ورکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف وایي چې د کرښې په اوږدو کې د پوځي تاسیساتو او کټارو جوړول دغې کرښې دواړو خوا ته د قومونو او کورنیو وشلو هڅه ده.
زما په نظر باندې که چېرته افغانستان وتوانېږي چې د پاکستان حکومت سره په دې ارتباط باندې مفصل خبری وشی، د سیمه ایزو او نړیوالو قوانینو پر رڼا کې داسې یوه پرېکړه وشي چې بار بار پاکستانیان دغه شي ته لاس وانه چي، دلته شته میشت قومونه ونه ځوروي او د دوی لپاره داسې یوه رڼا او روښانه تګلاره رامنځته شي چې هر رژیم چې په پاکستان کې تبدیلېږي هغوی بیا هم دغه ډرامه شروع نه کړي او دا قومونه ونه ځوروي.
ښاغلی شریف وایي چې پاکستان دا ډول اقدامات په یوه اړخیز ډول ترسره کوي په داسې حال کې چې تاریخي موافقو له مخې دا هیواد د ډیورند کرښې په اوږدو کې د دغه سې وړخیزو اقداماتو څخه منع کوي. افغانستان د ډیورند کرښه پاکستان سره د رسمي سرحد په توګه نه پیژني، خو پاکستان دا کرښه افغانستان سره د خپل رسمي سرحد په توګه ګڼي او وایي چې په دې مسله ټول بحثونه پای ته رسېدلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن له سټډیو نه اوري. ولې قریب 2.5 میلیون نجونې د تعلیم نه بې برخې پاتې دي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په یوې مرکې کې اوري. اوس ترته په همدې اکله رپورټ لرو. د اکتوبر 11مه د نجونو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. په افغانستان کې هم ولمانځل شوه او د سږکال د لمانځنې شعار ښوونځي ته د نجونو تګ و. په همدې اکله رپورټ اوریدو ته ستاسې پام راګرځو.
حنا وکلنه و چې د رسنیو ډګر ته راووته لا د لومړي ټولګي زده کوونکي. اوس حنا 14 کلنه ده.
د
پوره وکاري پر رسنیو کې وتی دي. هلال شمشاد تلویزیون سره کار کوي، د پروګرام چلون کې ده، د ماشومان خبرونه پر مخ وړي، مهمه مرکه کوي، دا اوثار په نومي خبرونه چلوله او په دې تنکی عمر کې بشمیره پروګرامونه خپل تلویزیون ته جوړ کړي. اوس د هینا خبرونه پر مخ وړي.
توره دی رون سار خبرونه مثلا رون سار کې مې چې برخه دلود لا ډېرې وي، خو دې مثلا 50 نه پورته وي، او د هغې نه بعد او سار خبرونه کې خو مو ډېرې خبرونه دلود له خو بيخي شمارش نه ډېرې دي، او همدارنګه هینا خبرونه کې بم کوم اویا یا اتیا خبرونه مې سمته کړې تر اوسه پورې.
د تلویزیونی پروګرام دا کم عمره چلوونکي وایي جرأت د مسلک سره مینې او د مور او پلار هڅونې تر دې ځایه بریالۍ را رسولې. هینا په څلورو ژبو پوهېږي او په اتم ټولګي کې ده. هینا په نورو نجونو غږ کوي چې با جرأت اوسي او زده کړي. په افغانستان کې د 3.5 میلیونو هغو ماشومان نه چې عمرونه یې د ښوونځي دي خو ښوونځي ته نشي تللی، په هرو دریو کې دوی انجونی دي. د خونځي په 9 میلیون زده کوونکو کې 90% کې انجونی تشکیلوي، خو تر 80% انجونی خپل خونځي د مختلفو لاملونو له امله نشي بشپړولی.
تر اوسه 50% خونځي تعمیر نه لري، چې دا انجونو ته د زده کړو د لاسرسي په مخ کې یو لوی خنډ دی. ډېر زیات انجونی چې کېدای شي تر 80% پورې خونځي تر 12 ټولګي نه خلاصي، یعنی 8، 9، 10 یا 11 کې دوی خونځي پرېږدي په نیمه کې.
وکرنه رازیا سمی د زابل ولایت ته او هلته خونځی لولي، وای په زابل کې انجونو ته د خونځی ویل خورا سخت دي. هغه په حکومت غږ کوي چې په زابل کې د انجونو خونځیو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
موږ په زابل کې دغه مکتبونه نه جوړ شوي، یو به دوا به دا مکتبونه دي، خو ډېر انجونې لاسرسی نه ورته لري، داسته باید هغه لاسرسی ورته ولري او مکتبونه جوړ شي. زه غواړم چې مبارزه وکړم چې باید مکتبونه جوړ شي.
رازیه دا هم وایي چې تر شپږمې ښوونځی د چټک لوست لاره کړی، اوس منځنۍ ښوونځی نشته چې درس پکې ووایي. د انجونو د دې ورځې منځنۍ په داسې حال کې وشو چې د رازی په څیر په سلګونو زر انجونې د لوست لیواله دي، خو امکانات ورته نشته یا ټولنیز خنډونه مخه نیسي. هینا او رازیه دواړه په انجونو غږ کوي چې د دوی په څیر دي، هر ډول ستونزو سره مقابله وکړي او ښه راتلونکی دي په خپله جوړ کړي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
پکتیا کې د جګړو ځپلو کورنیو وضعیت څنګه دی؟ د همدې موضوع د وضاحت لپاره لږ وروسته رپورت درته لرو. لکه څنګه چې تاسو مخکې په رپورت کې هم واوریدل، نن د نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې ولمانځل شوه چې قریب 2.5 میلیون نجونې چې خونځي کې د شمولیت په شرایطو برابر دي له زده کړو محروم دي. د دې محرومیت دلایل څه دي؟ د ښوونې او روزنې وزارت د نجونو د تعلیم رئیس تورپیکی مومن آشنا رادیو ته وویل
چې مشکلات افغانستان ټول ته معلوم دي، چې دشته دي د امنیتي لحاظه، د کنټرول د لحاظه، د سلنه کوونکو د کمپوت لحاظه، مکتبونو کمواله دی، په لرو اوسینو کې خلک لاملونه دي. زیاتره کورنۍ لاسته راوړي دي، وضعیت هم کړی دی او ریسرچ هم کړی دی. زیاتې نفرې دي، نجونې تر شپږم او تر هغې نه پورته تعلیم ته دي زړه نه ښه کوي. نو دا بعد ستونزې شته دي، د پالیسیانو جوړ کړي چې مهاجر راځي، هغې اولیت ورکو، امتحان دې ته شامل شي. داخلي مهاجرتونه هم د دې باید دي چې زیاتره واقعي دغه چې وګورم، یعنی د تعلیم زمینه تر ټولو مساعده له مکتب ارز کې شته. سره دې چې افغانستان یو غریب مملکت دی، جنگل په مملکت دی، اما کم امکانات چې په سیاست کې هم ټول ته په اختیار کې ورکړي دي. خو زیاتره کورنۍ کې یو څه زده دی چې زیاتره دغه کړي چې کیږي، مهاجرتونه چې کیږي، د اصل نه انتقالې، مثلا د لور ته وایي اوس مکتب ونه ویل، نو ما ته مکتب څه وو دلته راغلو، یا به مکتب لوي، یا به یعنی یو زړه نه کوي، زوی ته سپار چې اخلي، د زوی اساس انتقالې وړي، یا مکتب کې شامل زیاتره په مهاجرتونو کې ګورو، یعنی د درس نه پاتې نشي. نو دغه څو لامل دي فکر کوم دغه به د نجونو د تعلیم د لګوالي سبب ګرځي.
د پوهنې وزارت ویلي دي چې په ستراتیژیک پلان کې تعلیم په برخه کې د نجونو د مشکلاتو حلولو لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی دی. په دې پلان کې څه شامل دي او تر اوسه پورې څومره د ستونزو حل شوی دی؟
د ټول له لوی برنامه د 10000 خزینه خونکو په معنی دی چې هغه په ټول ولایت کې مرکز نیولې، په ټول ولایت کې خزینه خون کی ګمان کیږي چې په دې فعلی و چې د دې د بریج شلنه خزینه خون لري کله چې دا د نړۍ نور سیستم تر داخليږي نو د څه جوړ شلنه خزینه خون کیږي او په څنګه نور د پالیسګان دي چې د نجونو کوم مکتب په تعمیر بلدي او په بلدي او نجونو ته خاص د شو یو د نظافت او د پاک ساتنې امکانات او مخصوص دینه چې هغه به استفاده کوي ځکه همدغه څومره دي چې د نجونو کو د غیر حاضرۍ او د نجونو د مکتب نه د لیدوالي لامل ګرځي.
وزارت د معارف څه هیله خلکو ته ورکولی شي؟ څومره ظرفیت په خپله وزارت کې موجود دی چې غیر د دې نه چې تعلیم د نجونو حق دی څنګه کېدای شي چې دا دود وګرځي فرهنګ وګرځي چې باید اې جنې به تعلیم پاتې نشي؟
اوسل په څه کې دا غو د وزارت معرف خو هیله ده یعنی دا ژوند دی په دې باندې چې ټول وګړو کې د هواد تعلیم ته نجونې لاسرسی پیدا کړي او مشارکت زیات شي او شمولیت زیات شي. اوس چې ګور هم یعنی دا کله اوسم کې یو بل اولیا دی او شاګرد دي تاسو چې باید عدالانه قضاوت کوي انصاف کوي وي چې مثلا په دې لاسو سره کالو کې چې باندې ملي نجونه مکتب ته راغلي مثلا هغه ځان کې چې قتل من فارغین نه درلودل یالته اوس لیسی جوړ شوی دی لکه اورز ګورزګان لکه زابل لکه پکتیکا تاسو په اخبارونو کې اوري پکتیا کې خوست کې یعنی لزره شزره جن کې اوس په ولایت پر جوړی تا مونږ دغه
بله
په کلمه کې مونږ فراغت نه لرو نجونه فارغین نه لرلې لیسی نه وي مثلا زابل خلک کې اوري فارغین دي اورزګان کې اولی نظر نتیجې نه فهم نجونه فارغې قبل او تاسو مونږ ته در معلوم نه عمدا د تبي معلومه چې په وزارت سره دغه لاندې پوښښ لاندې دي چې د علاقې د معلومین ده تقریبا د زیات په اول ځل باندې چې نکي فارغ شلي همدغه فارغې مې به تاسو ته خون کې په عايس ګمارل کیږي به تاسو مثلا خپل کلی او خپل محیط د خدمت جوګه ګرځي نو دا ورو دا کار مخکې روان دي او د دې نور زیات غوړو چې هیله ورته خو یو هیله مونږ هم لرو هغه د کورنۍ نه چې دې هم د څه ته یو طرفه قضاوت نه کی ټول بار په مالک باندې شي محلي خواندوی کې د اولادونو شامل کی چې ورو لیفي ته شي قرانه اجازه ورکړي نو مال څه دی ژوند چې د ټول د تعلیم او تحصیل زمينه مساعده کې ودیږي ضرور د چنجون تعلیم کې او تعلیم یې شي به ته هم د قرانه ته درس کې به ته هم د قرانه آرام او ځای او د دې نه تشویش نه لري چې یو ځای دی لور دی آینده یې څنګه تعلیم کې په نور باندې د ځای نور ترمنځ د توفیق به شي د بینه لږی
ډیر مننه کور دی ودان
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
زموږ غږ د واشنگتن اوري. پکتیکا کې د بشري حقوقو کمیسیون ویلي چې د جګړو ځپلو به سرپرسته کورنۍ وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغه دفتر د مسولینو په وینا د دې کورنۍ زیاتره ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلی.
د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ د مشت کلي اوسیدونکي محمد نعیم له خپلې سیمې نه ګردیز ښار ته ټیکسي موټر چلاوه چې یوه ورځ پرې د سړک غاړې ماین چاودلی و. دی په خپله په دې پېښه کې په چابسترګه او کیڼ لاس معیوب شوی او په موټر کې ورسره ناست دوه خپلوانې له لاسه ورکړي. محمد نعیم زیاتوي چې له پېښې وروسته یې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې.
ستونزې خو اقتصادي ستونزې هم دي. د کار نه کولم ستا پکې ځکه چې سړی مایو بسې څه کار به وکړي. د کتابچې جوړول دي لکه ډېر وخت هم تېر کړ. اوس په دې ولسوالۍ نه غرضې هم را خلاصې کړی دی. اوس په بېرته راځو بېرته مایبینو دفتر ته. لکه دومره کار هم کې کړی دی او نور ته معلومات موږ ته نشته چې وروسته وخت به څومره اخلي.
په ګردیز کې د سویل ختیځو ولایتونو لپاره د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر وایي چې په پکتیا ولایت کې د جګړو په ترڅ کې د قربانۍ شوو کورنیو د وضعیت څېړلو په اړه تحقیقات پیل کړي. د دغه دفتر مشر نور احمد شهیم امریکا غږ ته وویل تر اوسه څرګنده شوې چې د جګړو او نورو نامنیو قرباني شوې کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره مخ شوي.
د دغه تحقیق په اساس هغه څېړنې کېږي چې د جنګي جرایمو مخنیوی باید څنګه وشي، لاملونه یې پیدا شي او د دې لپاره د حل لاره او متضررینو ته د کومک رسولو د حل مسائل باید مطرح شي.
په پکتیا کې د ډیماک اکاپتری په نوم د ماین پکۍ یوه موسسه چې له جګړو ځپلو سره د مرستو پروګرام هم مخ ته وړي وایي چې د دغو کورنیو د ماشومانو راتلونکی د اندېښنې وړ دی. د دې موسسې یو مسؤل اجمل مسوزی امریکا غږ ته وویل چې ګڼ شمېر جګړې ځپلې کورنۍ له دې کبله چې بې سرپرسته دي ماشومان زده کړو ته لاسرسی نه لري او نه هم دولت ورته کومه خاصه توجه کړې ده.
لمړی مړنی مرست خوراکي غیر خوراکي مواد دي او دوهمه برخه بیا خپل درې برخه لري یبدا چې دوی رواني ناروغي درملنه کوي چې ډاکټر او ډاکټر لرو او دوهمه فزیکی بیا رغونه چې کوم چې لاس پکې مات یغه سیمه مصنوعي ورته جوړو دریمه مهمه برخه دغه ده چې کوم کورنۍ سرپرست شهید سي نور څوک ګټن کوي د پیسو یعنی مړی راوند کوي نه لري یو سره اقتصادي مرسته کوو
د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر یو تن کمشنر عبدالرحمن هوتک د وسلوالو طالبانو ترڅنګ پر افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو هم پړاوره اچوي چې په جنگي حالاتو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته خاصه پاملرنه نه ده کړې
له دې څخه یو څوک چې وسله اخلي هغه کم مسؤلیتونه لري د خلکو په وړاندې کم مکلفیتونه لري چې د خلکو ژوند باید مسؤول واوسي دې کې هم تر اوسه پورې متاسفانه په یو تعداد مسؤلینو یعنی زموږ په خپل امنیتي ارګانونو کې هم کېدای شي چې عدم آگاهي وي
د څېړونکو په وینا سربیره پر دې چې جګړه ټولنه په هر اړخیز ډول ځپي پر ماشومانو یې منفي تاثیرات ډېر وي او له حقونو یې بې برخې کوي چې دا بیا په اوږد مهال کې په خپله د جګړې د دوام لامل ګرځي ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د کالیفورنیا په لویدیځو سیمو کې د باد د سرعت او د تودوخې د درجې کمیدل د اور مړ کول اسانه کړي دي د یکشنبې په ورځ د کالیفورنیا د ایالت په بیلابیلو سیمو کې څه د پاسه 640,000 هکټاره ځمکه ځنګلونه او کورونه ایره شول او په شمالي څنډه کې 40,000 کسان خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړل نور تفصیل په رپورټ کې اورو
د اور لګیدو له امله په سیمه کې ویجاړي داسې بریښي لکه په سیمه کې چې قوي بمبارد شوی وي د کالیفورنیا ایالت د لاش تاکستاني سیمه کې ځینې اوسیدونکي د اور لګیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د خپلو نړیدلو مینو لیدو ته بیرته ستانه شوي دي
موږ له وحشتناک وضعیت نه تیر شوي یو د یک شنبه په شپه موږ د سړي شغلې سره له خوبه راویښ شو ماشومان مو له خوبه راویښ کړل او سمدستي له کوره وتلو تاړ شو ګاونډیان مو راویښ کړل او هر څه د سترګو پر اپ کې وشول یو ګډوډي و
دا کورنۍ د سې شنبه په ورځ په لاس انجلس کې د خپل کور خاورې روته ستنې شوې دي
موږ ژوند یو ځان ډېر نیکمرغه احساسوم زه د کور د ویجاړي پروا نه لرم زه دې ته د ژوند یو بل فرصت په سترګو ګورم کور به بیا جوړ شي خوشاله يم چې ژوند یو
د کالیفورنیا ایالت په شمالي برخو کې چې د یک شنبه د شپې رئیس په 14 ځایونو کې اور لګیدل پیل شوی تر اوسه پورې دوام لري
د سو خبرونو سرخط لرو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د ډیورن په کرخه د پاکستان د اردو لخوا د اغزن تار تاوول او د دیوال جوړول د دهشتګرۍ ضد مبارزه کې یو بې فائدې کار دی د افغانستان ولسی جرګې په خپل عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت د مخابراتو په مشترکینو د مالی قانون ځنډولې ده د بلخ ولایت د پولیسو د امنیت امر عبدالرزاق قادری د امریکا غا غشنا رادیو ته ویلي دي چې د مزار شریف په خار کې دغه ولایت د والی په نطاق فرهاد باندې دوه موټر سایکل سپرو ډزې کړې دي او زخمی کړې ده په پاکستان کې چارواکي وایي چې د احمدی فرقې پیروان په دغه ملک کې اقلیتي مذهبي ډله ده خو دا حق نه لري چې ځان مسلمانانو بولي په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس سبا ته د ایران د اتمی موافقه په حق له خپل دریز اعلان کړي د هسپانیې صدر اعظم نن د چهارشنبه په ورځ د کاتالونیا نیمه خود مختار سیمې د رهبرانو نه توضیحات غواړي چې آیا دوی د استقلال اعلان کړی دی اوس چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا په ضد په احتمالي نظامی اقدام غور کوي د امریکا اردو په یوې داسې ساحې کې نظامی تمرینونه او منامري کوي چې د شمالي کوریا نه په اسانۍ لیدل کېدلی شي
قدر مناوریدونکو نیم ساعت خبری پښتو لومړی خبرونه په همدې کې پای ته ورسیده په څو لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دری خبرونه اوري او که غواړئ چې پښتو خبرونه او د نړۍ او سیمې په اړه تازه رپورټونه واورئ او ویلولئ نو کولی شئ د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې ته لاړ شئ هلته به خبرونه بیا ځلي واورئ رپورټونه مو اوریدلی شئ او همې لوستلی شئ تر بیا خدای مرسي